پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه دا غرمنی خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د کب یوهود لومړی نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لندو خبرونو پیلوو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلدت وایي چې هېواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلې هاوتفیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې د روانې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو یو پلاوی پر بېلابېلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 8 میلیون ډالر جرمې محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا، دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر 30 زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي دعوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو، تیار دی چې له تهران سره 5م پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله، هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پورې سوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګېدلي اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لرې انتقال سوې ده. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د روسیې پوځ پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړې حملې ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کنفرانس په څنډه کې د جرمني له IRD رسنۍ سره په مرکه کې ویلي، ټولې نښې ښیي چې روسیه پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حملې خطر خورا زیات دی. د دغه رز وویل، هماغسې چې روسیه وایي هسې نه ده او هیڅ ځواک یې د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غوښتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللې وه، وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متره کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. سره له دې چې هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لار هواره سي، افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې یو مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
په ورزګان کې د نیالګیو کاروبار اغیزمن شوی.
وزرا وزرا او بین مصر نیول بیا بیا غو نور ته ورکوله و چې دی غزریات دا شی نست.
د بریتانیا صدر اعظم وایي روسیه له 1945 کال راوروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. د جرمني صدر اعظم له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل سوي مذاکرې د نه خرابوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د غرمې 12:04 سویده د یو ساعت خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته ځي. طالب چارواکي وایي د یو رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي او په راتلونکي کې به دا موضوع حل سي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوتفیلدت د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشدر شاو او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره شي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي.
مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرانس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروې هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملاً د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لانه ده کړي چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی وو که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
په راپور کې موردل که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی حکومت یا نظام په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخې ته روان دي. بلخوا د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیواله نه دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شنونکی توریالی ځاځی را سره په مستقیم تماس کې دی. ځاځی صاحب، مننه چې په دې خپرونې کې مو برخه واخیسته. ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو د اوسني حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو هیله مندي څومره مواجه ده؟
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم. اصلی ستونزه دلته ده چې زموږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په حق له د سیمې هیوادونه او نړۍ خپل سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري، د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله، دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه پراس کې پاکستان ده، چې همیشه د زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي او همیشه د هیواد د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي. دا چې د ناروې حکومت د طالبانو حکومت پر رسمیت پیژندلو څخه ډډه کوي، دا د دوی شخصي نظر ده.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوي دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بالاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې د زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته. او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه یا د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. ولې نړیوال د نشي کولی دغه ستونزه په ډېرې سادګۍ سره حل کړي؟ دوی کولی شي د طالبان یو مشرتابه استازی وغواړي او د طالبان مشرتابه استازی پوښتنه ترې وکړي، تاسو زموږ څخه څه غواړئ، څه غواړئ چې موږ هغه تاسو لپاره عملي کړو تر څو وکولی شي چې زموږ حکومت په رسمیت وپیژني. اوس نو واقعیت دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کامل متحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرامه ژوند وکړي. څلور لسیزې دا ولس تباه شو، تکه تکه شو، ټوټې ټوټې شو، په مختلفو نظامونو ورکې راغلل، ټول په زور کې راغلل،
طالبان ولی حاضر نه دي چې دغه مسائل ومني.
زما نظر تر څو چې ما اوریدلی دی دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې د مکتبونه د جنکې مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو اجازه ورکوو، او دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکې مکتبو ته اجازه ورکړې ده، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. نو همدې دپاره چې کته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کړي. زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال که واقعا د دیموکراسي او د بشر د حقوقو مدافعین وي، لومړی دی هغه پخوانی جنگی جګسالاران، هغه چې د هیواد زموږ د ولس دار و مدار او شیرازه پغلا کړی ده، هغه د دوی نړیوالې محکمې ته راوسپاري، او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نو کې. دا هم یو لویه ستونزه ده چې نړیوالې په ښکاره توګه نه وایي. ولې نړیواله ټولنه دغه جنگی جنایتکاران جنگی محکمې ته نه سپاري؟
بلکې طالبان په رسمیت ونه پیژندل سي، د طالبانو حکومت که په رسمیت ونه پیژندل سي، څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ولاړ سي؟
هیڅ خواته نه ځي. اوس په افغانستان کې عام تام امنیت ده. زه نه طالب یم، نه په دغه لاره کې هم نه روان یم. زما لاره بیخي بله لاره ده، زما دریز ملي دریز ده. اوس په ټول هیواد کې سوله ده. یوازینۍ ستونزه چې شتون لري هغه دا ده چې په هیواد کې اقتصادي بحران ده، اقتصادي وضع خرابه ده،
خو خلک اقتصادي امنیت نه لري. یعنی امنیت خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه کیږي، خلک اقتصادي امنیت نه لري، کاروبار نسته. تقریبا د نیویورک ټایمز رسپانې په حواله په تیرو شپږو میاشتو کې 1,000,000 کسان له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته وتلي دي، په دې خاطر چې له اقتصادي مسایلو دوی تشویش لري.
دغه وضع دغه حالت چا په دې هیواد او په دې ولس باندې راوستلو؟ دا خو همدغه غربي نړۍ، همدغه امریکا په دې هیواد باندې راوستلو، همدغه امریکا د جهاد اعلان په پاکستان کې افغانانو ته ورکړو، همدغه بریژینسکي راغی پاکستان ته په هماغه وخت کې 1971 کال د جولای 8 ورځ به چې هیڅ مدیا نه ووځي، ګلبدین مسعود رباني سیاف ته $13 million ورکړل او د جهاد اعلان ور باندې وکړل. دا اوس ولې د امریکا جمهور رئیس دونه ماشومانه عمل کوي چې د یو ولس بیچاره ولس غریب ولس پیسې په بانک کې کنګل کړي دي؟ دا د تاسف ځای نه ده.
بله، ډیر مننه. د جرمنی په جرمنی کې مش د سیاسي مسایلو شننکه توریالای زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. د په تازه مورید کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ملګرو ملتونو ویلي چې دوی 13 میاشت په افغانستان کې له څه باندې 8000 اړو کسانو سره نقدي مرستې کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دوی 13 میاشت له څه باندې 8000 افغانانو سره نقدي مرستې کړي چې په دغه شمیر کې څه کم 15000 ماشومان شامل دي. په افغانستان کې د یونیسف اداري پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دوی د جنوري میاشتې له لومړۍ تر 15مې نیټې پورې په 8500 کورنۍ او ژمنۍ بستې هم چې بیلابیل توکي پکې شامل وو ویشلې دي. یونیسف وایي دوی په 15 ولایتونو کې نوي ګرځنده روغتیایي او د تغذیه ډلې ګمارلي. دوی له خوارزواکو ماشومانو سره روغتیایي مرستې کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په افغانستان کې له ماشومانو سره د بشري مرستو لپاره په روان 2022 میلادي کال کې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې غوښتنه کړې چې دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر ټولو لوی اپیل یا درخواست دی. په افغانستان کې د یونیسف ادارې ویلي له غوښتل شویو پیسو تر اوسه یوازې 15% ترلاسه شوې دي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مخکې ویلي و چې په دې هیواد کې په میلیونونو افغانان بیکاره شوي چې لکه بلې د ماشومانو په ګډون د کورنۍ غړو ته کافي خواړه نه رسیږي. یونیسف ویلي چې په 2022 میلادي کال کې به په شدید خورځواکۍ دغه ماشومانو شمیر 3,200,000 ته ورسیږي. د طالبانو روغتیا وزارت د بېوزلۍ او خورځواکۍ د زیاتېدو عمده علت له روغتیايي سکتور سره د نړیوالو مالي مرستو کمیدل بللې دي. دغه وزارت ویلي وو د افغانستان روغتیايي سکتور 83% په بهرنیو مرستو ولاړو چې د مالي مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي.
د بریتانیا صدر اعظم وای روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وای شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لوی جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سی سره په یوه مرکه کې ویلي دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژونده څومره بیه اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 1,900,000 تر 1,900,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیه بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېخ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرانس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دوی ویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او په خومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
ومردل چې د بریتانیا صدر اعظم وای روسیا په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کیږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل مخې روسیا په مسکو په روسیا او بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه تر 1,900,000 پورې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو مرکزی بانک نن 10,000,000,000 لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د یادو پیسو د لیلام لپاره ټول سوداګر، بانکونه، صرافیان او پولیس شرکتونه چې په شرایطو برابر دي کولی شي ونډه واخلي. مرکزی بانک وړاندې لیکلی د لیلام ګټونکي اړ دی چې خپل ټول حسابونه د ورځې تر پایه تصفیه او د بانک له لوري د ورکړل شوي نیټې پورې خپلې پیسې بانک ته وسپاري. که څه هم مرکزی بانک د دغو پیسو د لیلام لامل نه دی په ډاګه کړی، خو دغه بانک له دې وړاندې هم په یوې بلې پروسه کې 10,000,000 ډالر لیلام ته وړاندې کړي وو چې لامل یې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړول ښودل شوي وو. د طالبانو پر تګ سره افغانیو د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت هغه مهال له لاسه ورکړ چې امریکا او نړیوال بانک د افغانستان میلیاردونو ډالر بانکي زیرمې کنګل کړي. د جلال آباد ښاروالۍ او نرخونو د کنټرول کمیسون وایي په دې ښار کې د لومړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو لپاره نرخنامې ټاکلې دي. د دې کمیسون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې چې تېره ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د نرخنامې د بېلابېلو ټولنو سره په همغږۍ چمتو کړي او ټول بازار کې د پلي کېدو وړ دي. د خبر پاڼې په حواله کچاله یادو نرخنامو سرغړاونه وکړه قانوني چلن به ورسره وشي. دا نرخنامې په داسې حال کې خبرېږي چې له دې وړاندې د دې ښار اوسېدونکو د خوراکي توکو د لوړو بیو نه شکایت کړی و او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوي افغاني دېرش پوله، یو ایرو یو سلو دوه افغاني څلور اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو اتلس افغاني څلور دېرش پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني دوه پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني درې دېرش پوله، زر هندي کلدار یو زر شپږ اویا افغاني او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه افغاني.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم ورسکان کې لزګونو باغ لرونکو په فارمونو کې په دې هیله نیلګیرو زری وچتنې الګیو د کینولو په فصل کې به پر خلکو پلوري. خو اوس چې د ونو بوټو د کینولو فصل را رسیدلې دا ورسګانی د دهقانانو نیلګی بازار نه لري. ولی نور په دې ریپورت کې
دا نال چکل وشی جی نال پدی خاطر که
داودی شکلن عبدالمنان دی چی دا خپل نیالگوی دا کوری سخه یو پیردون که تا دا نیالگوی پا خطول بوخ دی. دا چی پا خپل نیالخانه که تر پینزو سر دول بلابیل نیالگی لری ننی پا طول ورات دا دو نیالگویو مشتری پیدا کردی دی.
تقریبا یو جریب نیالخانه مکرلی دا او مرز دیتا خوشحاله و چه لاری برای ایلاسی که مربندو نبا دا غسی لاری به ایلاسی دا از مرز نالانو بیخی جر خرسی منگر دا خلگو اقتصاد کم زوری دی لس روپی یو نلری چه نال رسره خواه خلگو روپی درلو دلی خرسی دل شر دورد زیباد با دری اصاو نال خرسی و سیوا دا نام نخرسی وست دا بادامو دا پا پینزی ویشت اخوانی ورکو پا خوابون پا پینزو اس اخوانی ورک.
د عبدالمنان په گاوند کې نورالی هم لاسترزنه خپل د نیالګیو کوری ته ناست دی. دی وایي د نیالګیو دغه کرایه د کرنې ریاست د انجینرانو د سپارښتنو سره سمه جوړه کړې او د کرنې ریاست سره رسمي ثبت هم ده.
خواخو چې وه پخوا نلخانه مو نله مو ډېر خرڅېدله ځکه زریات مر څخه رانیوله په زراو زراو بیل مر سره رانیوله بیا بیا هغه نورو ته ورکوله. خو چې دی هغه زریاتو دا شی نسته نو اوس خلک چې دی هغه د خلکو مې اقتصاد کم دی په ډېر ازانه قیمت مر څخه رانیسې ډېر چې نیم پکښې وي نو خلکو اقتصاد کم دی نلان بس یو دوه درې رانیولي.
په ورته وخت کې په ورزګان ولایت کې کروندګر وایي سږکال د اقتصادي ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې په خپلو شخصي لګښتونو د باغونو جوړېدلو لپاره نیالګي واخلي. په ورزګان ولایت کې یو تن کروندګر ضیاءالدین د کرنې ریاست له چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو سره دې په دې برخه کې د نورو کلونو په څیر هم مرسته وکړي ځکه د ده په خبره چې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د هر یو چا اقتصاد ځپل شوی دی.
غونه لروم زکلرو او هغه دغه ستوري زکه چې موږ وس اقتصادي وز ډیر زی په سوی دي اقتصادي ستونزې مشکلات ډیر دي منوس کولای چې نه لا واخلو او خپل پمزګي کښینه وو نو موږ د کرنې ریاست څخه دا هیله ده چې موږ ته دغه سي موږ سره کومک وکړي دا به موږ د دې سره موږ ته پم یو کاری شي او دې ته پم یو کاری شي.
د نیالګیو د روزونکو او کروندګرو د غستون زمو د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست تر چارواکو ورسولې. د ورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د اماریکو مشر قدرت الله امیدی ازادي راډیو ته ویل چې د یو شمیر موسساتو سره ژغېدلې او هڅه کوي چې ترڅو د کرنې ریاست هم د دغه نیالګیو روزونکو څخه نیالګي واخلي.
نو شخصی کوریجات چې دی هغه څور لزر د بادامو او شکرپاری نه لاندې ورو د غریپورت د ځان سره لرو چې د عموم مربوطه موسسات ته د دې موضوع شریک کړي د څو دی په جریان د خریداري کې دغه نالانو څخه استفاده وکړي او پروان پسرلی موسم کې پلان لرو چې یو لزر وسو شپته مسمر او غیر مسمر د نالانو کلمی کې ژوند ترڅو پر اتلونکو کلو کې د کرنې ریاست کارمندان وتوانیږي چې د خلکو ضرورت راپکې.
په ورزګان ولایت کې پر داسې مهال د نیالګیو د کورو خاوندان د خپلو نیالګیو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي چې د څه مودې په تیرېدو سره به د نیالګیو د ایښودلو موسم هم ختم سي او پر کوره لرونکو کسانو به د هغوی روزل سوي نیالګي چې په لکونو افغاني مصرف یې هم پر کړي دي همداسې تاوان پاته سي.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ګڼو هندي ورسپانو د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د یو شمیر افغان سکانو او هندوانو په لیدنه مطالب خبره کړې دي. د هند ټلګراف خبرونه لیکلي یو شمیر افغان هندوانو او سکانو له مودي سره د شنبه په ورځ وکتل او له هغه څخه یې په سخت وخت کې د ملاتړ له کبله مننه وکړه. په هندي رسنیو کې د دې لیدنې په خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي له هغې افغاني لونګۍ او چپنې سره ښکاري چې افغان سکانو او هندوانو په ډالۍ کې ورکړي. د مودي دفتر په یو بیان کې ویلي هغه په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د ستونزو او هند ته د هغوی د انتقال په برخه کې په مرسته خبرې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره یو شمیر افغان هندوان او سکان هندوستان ته انتقال شوي دي. د انډیا اکسپرس ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې نریندرا مودي افغان هندوانو او سکانو ته هرکلی وایي او ورته ویل چې هغوی په هند کې میلمانه نه بلکې دای کور دی. د هند صدر اعظم همدارنګه افغان هندوانو او سکانو ته د دوی د ستونزو هواري کې د مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړي. فارین پالیسی خبرونه و شننه خبره کړي چې سرلیک دی د افغانستان د کنګل شوی پانګي ښه کارونه. په لیکنه کې د افغانانو او یو شمیر نړیوالو شننکو لخلې ټینګار شوی چې د افغانستان زیرمې د افغانستان د خلکو پانګه ده، نه د امریکا د متحده ایالاتونو او یا طالبانو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي کچیر هدف دا وي چې د افغانستان پانګه د طالبانو پر ځای افغانانو ته انتقال شي، نو د خبرونې په باور د دې پر ځای چې دا پیسې د بشري مرستو سیستم ته داخل شي، افغانانو ته د رسول لپاره نورې بهترې لارې هم شته چې باید غور پرې وشي. خبرونې افغانانو ته د دې پانګې د رسول لپاره څو انتخابونه هم وړاندیز کړي. له دې وړاندیزونو څخه یو دا ده چې واشنگټن دې پر دې کار وکړي څو په افغانستان کې د نړیوال بانک او پیسو د نړیوال صندوق پر تادیاتو بندیزونه لري شي. د لیکوال په وینا د نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې صندوق په تیر کې هم په افغانستان کې د ښوونکو، ډاکټرانو او حفظ الصحې د کارکوونکو تنخواګانې ورکولې، خو له هغې وروسته چې واشنگټن په تیر کال اګست کې افغانستان ته د هغه پیسو په استولو بندیز ولګوه چې طالبان پکې ښکېلېدلی شي، د نړیوال بانک لخوا د دې تنخواګانو ورکول هم بند شوي. فارین پالیسی د دې پیسو د لګښت لپاره یو بل وړاندیز کې وایي د دې پر ځای چې د افغانانو له دې مالی زیرمې څخه امریکایانو ته هغه حقوقي پور ورکړل شي چې پر طالبانو دی، دا پیسې او د امریکا نورې مرستې د افغانستان پر هغه لګښتونو ولګول شي چې د افغانستان د اقتصاد پر رغونه کې مرسته کوي، لکه له ازبکستان او تاجکستان څخه د برېښنا واردات او د تورته نور لګښتونه چې په پایله کې افغانانو ته پاکې اوبه، ګاز، انرژي، وړه او نور د اړتیا وړ توکي برابرې. د تل په څیر بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته رسیدلي دي، څو یې راخلو.
السلام علیکم، صلاح الدین سردار زیم د ننګرهار ولایت د کوټو لسالې د ساتمن کلی کې همیشه د ازادي راډیو خبرونه یورم تعقیبوم. زه د یو ځوان په صفت، د یو افغان په صفت، د ازادي راډیو له ټول تخنیکی ټیم او خبري اعلان څخه لزړه کومې مننه کوم چې د یو مسول رسنۍ په شکل همیشه خپل غږ چت کړی دی او د زوریدلو کړیدلو افغانانو درد تر مسول چارواکو رسولی دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاج محمد هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه صرف اړیکه کیم. موږ د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته وایو. موږ په ازادۍ راډیو باندې ویاړو ځکه چې ازادۍ راډیو زموږ ژغ ته نړۍ تر ګوډ ګوډه پورې رسولی دی. موږ د ازادۍ راډیو د لا همکاري په هیله یو.
السلام علیکم، دا ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته لږه لکومي سلامونه کوم. شاکر یم له جلال آباد می تاسو سره اړیکه نیول. د مسافر او د کډوالو باره کې مو خبره کوله چې دې ته بیخي د حکومت هیڅ توجه نه کوي، نه دې خلکو سره کومکونه کوي. نو زمونږ هیله دا ده چې زمونږ د هغه لوړټولو چارواکو ته ورسیږي او باید د دې مسافرینو غم وکړي او د دوی سره کومک وکړي.
ازادي راډیو ته پیغام پریدم د وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې دا مرستې راځي ټولې خپل زورواکانو ته ورکوي غریب خلک ټول دغسې پاتې دي از برای خدا دا څال دی امارات خلکو څخه خواهش کوم چې په دغه باندې لږ غور وکړي خدای په امان.
السلام علیکم احسان لال مر خبر کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومند چارقلا د کلي نه زما دغه پیغام ده چې دا چارقلا کلی د سروې نه پاتې ده د اسلامي امارت نه مې هیله دغه ده چې دغه کلی هم سروې کړي تر څو بشري مرسته ورته ورسیږي دغلته ډېر غریب او بیچاره خلک اوسیږي مرستې ته اړتیا لري.
ستاسو په همدې پیغامونو د خپرونې دا برخه پای ته رسو. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5
لا اجمل ان مننه. مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اوري. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت وایي چې هیواد پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلی هاوت فیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال ویلي چې ناروی نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروی د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته بللی و. د امریکا عدلي وزارت ویلي چې یو پاکستانی د محکمې لخوا د درغلیو او جعل کاریو په تور په 12 کاله بند او 48 میلیون ډالر جریمې محکوم شوی. د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت په وینا دې سړی چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جالکاری کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي مرکزونه په کنټرول کې درلودل او د درملنې په جالي داوې 40 میلیون ډالر ترلاسه کړي وو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي چې سره له دې چې ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کانفرنس ته وینا کوله هیله څرګنده کړه چې د ایران له لوري به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. د تیل وړونکو بیړیو د څرک لګولو کمپنۍ ټانکر ټراکس وایي چې د ایران یوې بیړۍ چې په تیلو بار ده د چین ساحل ته څیرمه اور اخیستی. د دې کمپنۍ په وینا دا پیښه د جمعې پر ورځ شوې ده. په همدې حال کې په اطلس سمندر کې لا هم په هغه بیړۍ کې د لګیدلې اور د وژلو هڅې روانې دي چې د جرمني جوړ 4000 فولکس واګون موټرونه یې بار کړي وو. تر پیښو وروسته د دې کښتۍ 22 عمله شاوخوا 200 متره لري انتقال شوې ده. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي روسي پاوس پر خپل گاونډي اوکراین بشپړې حمله ته تیار دی. ستولتنبرګ پرون شنبه د منشن د امنیتي کانفرنس په څنډه کې د جرمني له آی آر ډي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي ټولې نشې شي چې روسیا پر اوکراین بشپړ یرغل ته تیاری نیسي. موږ ټول دا تاییدوو چې د حمله خطر خورا زیات دی. د دغه غرزو ویل همغه چې روسیا وایي حسنه ده او هیڅ ځواک د اوکراین له پولو شاته کړی نه دی. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر په شمول د دې هیواد پر جګپړو چارواکو پرون هغه وخت د بیلتون غشتونکو لخوا ډزې وسوې چې دوی د خپل هیواد ختیځ ته تللي وو. د ازادي راډیو د اوکراینی څانګې خبریاله ماریان کوشنر چې له اوکراینی چارواکو سره د دغه هیواد ختیځ ته تللي وایي چې د اوکراینی چارواکو په 300 متری کې د هاوان مرمۍ ولګېدې. تاسی آزادی رادیو تا غواجی است. پا پاتی شیبو که نور بسته یا شکست سکوت و نیز پروگرام خبریج خود رغمخ که در ایران پاره یا راپور راخلو. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز له ایران غوښتنه وکړه چې د اټومي موافقې په اړه پیل سوي خبرې دې نه خرابوي. دا خبرې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په موخه د اتریش پلازمینه ویانا کې روانې دي چې بیلابیل هیوادونه پکې برخه لري. له بلې خوا د ایران مشر آیت الله علي خامنهي ویلي چې تهران اټومي انرژي ته اړتیا لري نه اټومي وسلو ته. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات د ازادي راډیو له خبريال څخه اوري.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز پرون شنبه د فبروري په 19مه د مونشن یا مونیخ په امنیتی کانفرنس کې وویل اوس د واقعیت وخت را رسیدلی او ایران دی روانه مذاکرې نه خرابوي. هغه دغه راز خبرداری ورکړ کې ایران د یورانیمو په خولو یا غنی کولو ته دوام ورکړي او د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې څارنه وځنډوي. دا به د نړۍ قدرتونو ته د نه منلو وړ کار وي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز د مونشن کانفرنس ته په خبرو کې زیاته کړه د ویانا د مذاکرو د ناکامۍ خطر شته.
موږ اوس دا چانس لرو څو پر داسې موافقه صلاح وکړو چې د بندیزونو لغوه کېدو ته اجازه ورکوي. په عین حال کې که په چټکۍ بریالي نه شو د دغو مذاکرو د ماتې خطر شته. د واقعیت شیبه را رسېدلې او د ایران رهبرۍ اوس یو انتخاب لري.
جرمنی، فرانسا، بریتانیا، روسیه او چین په مستقیم ډول خود امریکا متحده ایالاتونه په غیر مستقیم ډول په وایانا کې له ایران سره په مذاکرو کې برخه لري. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې لاټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د لا سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ چې دې مسالې د ایران پولي واحد ته سخت گزار ورکړ. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته لستنېدو سره لیوالتیا ښوولې ده. غربي ډیپلوماټانو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د اټومي تړون د بیا احیا لپاره مذاکرې وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي او موافقه ممکنه ده. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنهایي تیره پنجشنبه ویلي وو چې ایران اټومي وسلې ته نه بلکې اټومي انرژۍ ته اړتیا لري.
د خبرونه په پاتې شیبو کې نور بسته یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی اوس یې لنډیز او تکرار له ازادي رادیو څخه اوري. له دې سره د اوسنۍ خبرونه د راپورونو برخه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي رادیو سره اوسې چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
نور بسته شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې نور بس دی اونیز پروگرام خبريږي. زملالی بشریم، تخنیکی چاره طاهر روشان پر مخړي. د تیری شنبه په ورځ د سلواغې په درويشته منیټه ناوخته مدینه دروازې نایرا کوهستاني مرجان اميري عاطفه حسيني او معصومه پنوم پنځمو تریزي شزي ونیولسوي. دا یو ورځ وروسته له هغه چې د جمعې په ورځ د یو شمیر نیولسوي او مترزو شزو د ازادي دو خبر خپور سو. سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې دغه شزي د خپل کورنۍ له یو شمیر غړو سره نیولسوي دي. ملګرو ملتونو مخکې هم د ورکوسوي شوو د راخوشي کېدو غوښتنه کړې او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا د افغان شوو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د شوو او نجونو ورکېدل په څه معنا دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس دی خبرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالۍ صافی او د شوو د حقونو فعاله ریحانه ورده ګډون کوي. زما همکار راته وایي چې دواړي میلمنې د تلیفون لارې لمر سره وصل شوي دي. صافی صاحب او وردک صاحب، تاسو دواړو ته شرق لاست وایم. صافی صاحب، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم. تاسو خبر یاست چې تیره اونۍ د جمعې په ورځ باندې خبرونه خپاره سول چې مخکې نیول سوي ښځې چې په هغوی کې پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې یوه مترزه ښځه هم شامله وه، هغوی را خوشې سولې، خو دوی د رسنیو سره له خبرو ډډه کړې ده. یوه ورځ وروسته نورې ښځې ونیول سولې چې اوس هغوی ورکې دي. ستاسو په نظر باندې دغه وضعیت ولې رامنځته شوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. متاسفانه دا خبرونه موږ هم اورو او دا ډېر دردونکي خبرې دي چې د ښځو سره تاوتریخوالی کېږي. هغه هم د یو حکومتي تاوتریخوالی ورته ویلی شو چې یعنې د چارواکو د لورې د ښځو غږ ته په یعنی په ورکولو یا نیولو غواړي یعنی خاموشه کې. دا یو غیر مطلوب او غیر اصولي کار دی. که چیرې کوم جرم ثابت جرم څوک ولري، البته مسؤلین حق لري چې د جرم په اساس یو اتهام وارد کړي او د قضا او د څارنوالۍ د مخې نه موضوع مخته یوسي. او که چیرې یو بې د اتهام نه او بې د کوم جرم نه بې د کوم قانونی پړاو نه یو جلی تښتول کېږي، کولی شو ووایو چې دا یو اختطاف باندې ویل کېږي چې دا اختطاف خپل یو جرم دی. د هر چا د خوانه که دا کار وشي، متاسفانه موږ اورو چې ښځې غایبې شولې، بیا یو د چارواکي وایي چې موږ ته به خبري ښکاره کوي او به بلته هغه خوشي کیږي. د ټول هغه سوالونه دي چې هیڅ ګټه جواب نه لري او د دې جواب یوازې هغه چا سره دی چې په دې خبرو کې ښکیل دي. کچیر دی د حکومت د خواننیول کیږي یا د مسولین د خواننیول کیږي خو باید واضح شي په کوم جرم باندې اتهام چی وو. اقلا کوم سویزان موسیقي باید روخانه شي چې په کوم سویزان باندې تاسو دی ونیولې او بیا د کوم قانون د مخه نه مثلا کړه د تظاهرات د خواننیول کی یو فعلا خو موږ قانون د تظاهرات لرو او هغه درسه ملغا شو ولې د هغه قانون په اساس باندې تاسو عقلري چې خپل یعنی ازادي د بیان لري عقد تظاهرات لري او کچیر هغه قانون ملغا نه وسی باید دی دغه قانون ته احترام کی او دغه په پلي کولو کې باید عمل وکړي. نو دلته ټول سوالونه اما چې تاسو ویلې به جواب دی ولې هغه څوک چې نیول شوی دی هغه سرګندګی نه چې وایي په څه جرم نیول شوی ولې نیول شوی چا نیولې او چیرې وړي وي دا یو مجهول عمل دی چې واقعا د تشویش وړ دی او په انده کې به ډېر خلک بل دغه اساسي حقوقونه به برخي شي او حتی د غوښتنې غږ به نور څوک پورته کولی نه شي. زیرا من نه یمه چې دی هر کار چې کوي باید قانون په مخې وکړي او دا رقم یعنی دا رقم اعمال چې اول مخاطب معلوم نه وي چې موږ چانه پښتنه وکړو دی خو سرګند ول چې موږ ته معلوم نه دی وخت چې تاسو معلوم نه دی کوم ځای نه خوشی شول آیا دا بل چې اختطاف کړی وي چې دی خوشی شول کدا کارم شوی چې خو باید ملت ته یو روحاني وچی چې دا چا څخه برم تشوي یو غلا شوی دا موږ خوشی کړی دا خبرم نه کوي. نو وخت چې دی نیولې دی په کوم قانون نیولې یو څنګه خوشی کړی دا باید حتما خلکو سره شریکی او بغیر د غیر د یو جرمی عمل دی چې د خصوص مقابل کې د تر سره کړي.
مننه صافی صاحب ته تاسو ترځم ریحانه وردک صاحب تاسو د صافی صاحب خبرې واوریدلې. آیا تاسو فکر کوئ چې دا د حکومت تخوا څخه یو د بیرولو یو تاکتیک دی چې په ورته وخت کې شذي باندې کی او بیا برته راخوش سی او بیا یو ورځ یا دوه ورځې وروسته نور شذي باندې سی؟
ډیره مننه غلی بشیر. لومړی خو سلامونه وړاندې کوم تاسو ته غلی صافی او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. دوام سره که چیرته مونږ تاسو دغه وروستۍ پیښې او دغه مونږ تاسو د وطن د تحول که مونږ تاسو ته نظر لاندې ونیسو، ځکه دغه پرته د کوم سیاسي مشارکت څخه رامنځته شوه په دې کې یو غیر مترقبه حالت مونږ تاسو ټولو ته و. نړیوال ټولنه په دې مجبور دي چې باید د ښځو هغه حقوق ته وسم تر اوسه پورې هغه د امریکا فشارونه یې ته نسبت طالبانو ته کموالی پکې نه دی راغلی. موږ تاسو د شاهدان یو ښځې د افغانستان ښځې لکه څنګه چې تر اوسه پورې معلومه شوې دي هغه شل کاله پخوا ښځې نه دي، ځکه دوی خپل هغه د کار حق، د تعلیم حق، د تحصیل حق غوښتنې کوي دي او هغه حقوق دي د دې اسلامي چوکاټ تنظیم لاندې نیولې غوښتنې لیدي. نو راغلو په دې چې حکومت تر اوسه د دې کوم مسولیت تر غاړه نه دی اخیستی. نوی حکومت چې آیا دا ښځې چې ورک شوي دي دی دا داته ورک شوي دي دا ښځې د دغو تظاهرات چې دی مدني حقوق دی د دې په اساس چې دغه تظاهرات نور خاموش شي څوک غږ پورته نه کړه د دې په اساس دی ورکې شوي دي. موږ تاسو شاهدان وو نړیوال ټولنه په غو اول ځل کې چې د موږ تاسو خویندې برمته کړي وو چې چېرته فشارونه یې په طالبان ورستلی وو په نوی نظام یې ورستلی وای. موږ تاسو د نن ورځ د شاهدان نه وو چې موږ تاسو نور خویندې لادرک شي سره د فامیلو سره. نو نړیوال که هر څومره په نوی نظام باندې فشارونه راولي د ښځو حق حقوق ورته برابر کړي، موږ تاسو ګورو پرون ورځ پخوانی د مصالحې ملي مشر موږ تاسو پخوانی نه راغون کړي وو د دې د حقوق په اساس د څنګه غېدلې وو چې هیڅوک د افغانستان د پخوانی قانون اساسي په اساس او د نوي نظام تر واکمنۍ لاندې د ښځو حقوق به نشي بنداولای، ځکه چې هغه حقوق چې دی غوښتن کې دي اتمن به ورته رسیږي خو
دا به لږ څه وخت نیاز لري. نو د دې د وخت پر سر دلو سلامونه تاسو شاهدان یو چې نن ورځ زموږ تاسو نه پوینډ لارل تر اوسه معلوم شوی نه دی چې دغه کوم جنات دی وړي دي څوک مسؤلیت نه دی اخیستی. فکر کوم چې دغه وضعیت به د ښځو د تشویش وړ خبره موږ تاسو ته ټولو ته وي.
د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویانتی د هغه څرګندونی به واورو کله چې موږ له د څخه پښتني وکړي چې دغه نویش نیول سوي شذ چې نه هتن دی او د دوی د کورنۍ غړي چې ټولي د سرچینو په وینا چې ازادي رادیو ته تایید کړي د چې ټول سره نیول سوي کسان څلويش نفر دي د دوغو د نیول کېدو په اړه باندې چې موږ له دوی څخه پښتنه وکړه دوی موږ ته دا ډول جواب راکړ.
د افغانستان اسلامي امارت د خپل وګړو د ساتنې مسولیت لري او خزنر او ماشومان او سپنګری ټول په دې هواد کې هغه دې ساتنې حق لري. هغه کومې خزي سي ویل سي او سي نادر کدي د مورید باندې زموږه اطمینان او حاصل سوي سي په خپل کورنۍ کې دي او البته طبعا ځني وخت کله په کې راځي خود سي دل خلاص په خزي نه دی واقع سي او دراتول کې لپاره هم موږ هڅه کوو سي د سپیک نه سي ځا ناصرګانو نه معلومي او بل ته ته سیدا د نور خوځو د ورکیدو موضوع هم تر اوسه تایید شوی نه ده. د نو خوازی او کلکلک ځینی اپراتیفي ساحو کې ځینی پیخي وسی هم او د ځینو ملحوظات العمل یو تحقیق ته اړتیا وي چې کله پوره سی بیا نو بیرته خپل کسان سي دی خو خپل خونه ته کورو ته مراجعه کوي. پر صورت دا به دوام نه کوي نه بداسي یو عادت جوړی کی بلکې ځینې ځای پیخي د دې سبب کیږي چې اوس په پارسو د امنیتي ځواکونو د امنیت موضوع ته ډیر اهمیت ورکړي. همداراز د هواد ثبات موضوع ډیر مهم ده او دا ټول د دې بایس کې چې موږ باید په د دې ترڅنګ خلکو ساتنه کوو. د نظم ساتنه هم ضروری ده، د ثبات ساتنه هم ضروری ده، د تشویشونو مخنیوي هم ضروری ده. په ټوله کې اطمینان ورکوي چې چا سرته به ځان نه وړي او دا شیبه د تشویش باعث نه ګرځي.
اوریدونکو د یادولو وړ ده چې شاغلی مجاهد مشتدا و نه ویل چې دغه شذ چې نیول سوی وي په څه تور باندې یا په کوم جرم نیول سوی وي او کله چې راخوش سوی نو څه ډول تحقیقات د دوی څخه وسول یا په څه خطر باندې راخوش سوی یا پریښودل سوی او دغه نوی شذ چې وس توقف سوی دي دوی په کوم جرم باندې وړل سوی دي یا توقف سوی دي په دې اړه جزئیات را نکړل. صافی صاحب تاسو د مجاهد صاحب خبري واوریدلې، دوی په خپل خبرو پر مهال داسې توري استعمال کړل لکه دل خراش پیشي نه دي سوی او دا خبرونه تایید سوی نه دي. د دا ډول پیشو نه تاییدول خلکو ته څه ډول فکر په زړه کې ور اچوي؟ آیا دغه اذهان نه مخشو شوی او د طالبانو پر حکومت باندې د خلکو باور څومره لمنځه وړلای شي؟
هغه خبرې چې مجاهد صاحب وکړي ما یعنی تینا داسې برداشت وکړ چې دی بالکل د خبر نه درات کړي. هغه جمله تاسو متوجه وي چې ویلې د بعض ملحوظاتو د مخې یا مثلا بعض د ثبات د راوستلو د
پخواه. بله بله،
یعنی دی په مشکوکو خلکو باندې هغه دی چاپه لګوي وړي او تحقیق نه کوي چې څه نه وسي بېرته خوشې کوي. ما داسې یو برداشت وکړ. نو دا خو زوی به د حکومتي حق د دې دی چې کله چیرې ګوري چې څوک مشکوک دی هغه باندې نه تحقیق د پاره ایسي، یعنی دا قانون ورته اجازه ورکوي. اما اقلا باید جرمی ووایي چې په دغه جرم باندې یا په دغه اتهام باندې مګر دی نیول متهم نیول کیږي، هغه مجرم نه دی. یو څو ورځې یا دوه ورځې یا درې ورځې ساتل کیږي، ترې پوښتنه کوي په دغه اتهام باندې ونیول شي او اتهام پرې ثابت نه شي بېرته خوشې شو. دا خو یو حقوقي پړاو دی او هیڅوک یې مخالفت هم نشي کولی. متاسفانه دا چې وایي موږ خبر نه سو، موږ نه دي نیولي، دا تشویش پیدا کوي. خیر دا چا نیولي؟ دا چیرې تللي دي؟ اوس دې داسې وویلې چې د ثبات لپاره موږ بعض اپراتیفي کارونه کوي، یعنی خلویسو تحقیق کوو. دا داسې یو معنی درلوده، اما دا چا نه دي ویلي چې باید یو نیسي او جرم باید ووایي چې موږ په دغه جرم په اتهام باندې د ښځې ونیولې او جرم ثابت نشي بل تم خوشی پیدا کوم. یعنی زما په نظر غیر قانوني کار نه، زنه پنګ ولې دي دینه د دینه دار لري پټي ده. خبر دي کده چې کپټ یو به ته هم باندې ول کیږي. زه فکر کوم چې څو ور سره خبر یعنی ردی کی دا کار، اما پتا چې وایي چې موږ نه دي نیولې، تاسې تشویش پیدا کیږي چې شاید دریم یا دریم اقواوس یا څلورم اقواوس چې دا مختلف جنایي وسی چې داخل وړي او بیا سره خمیازادي او دې پکې خبر خبر باید ډیره واضح وسی کی هر کس دې کی باید قانون د مخیو کی که یو څوک په یو جرم باندې دی سویزان لري هغه کول شي چې ویني اما باید وایي چې موږ دغه نفر په دغه جرم اتهام باندې مګونی وو او اتهام ثابت شو دغه بندي دی او اتهام ثابت نشو دغه خوشی دی دا جمله که خلکو ته وایي زه مده بالکل تشویش ته خلکو رافش او کدی دې سیستم غلې ونی چې نه موږ خبر نه اسو موږ خبر نه اسو په اخر کې به یو ځای نه خوشی شي او به غیم هم مصیبت از نشیتان یا تشویش دی چې دلته یو کلک دریز د ازادۍ غوښتنې او یا حق غوښتنې په مقابل کې دی سرته رسي کچېری دی د رقم کارو کې خپل اعتبار به په ټولنه کې او همچنان بین المللي اعتبار به خپل ډېر دی ضعیفه کې بلات بل شي نه غواړي فقط زه فکر کوم ښځې اکثرا دی خپل کار غواړي ځان ته ازادۍ غواړي حق غواړي عدالت غواړي برابري غواړي د حکومت دا نه ده دا هیڅ کوم یو بده غوښتنه غلطه غوښتنه نه ده په څنګه به وسیږي بعض کړي وسیږي چې سو استفاده به کوي د بعض اشخاصونه چې دا اشخاص ټول د ښځو نمندګي کولای نشي په څنګه شته دي د مغرضه ښځې چې هغه به کوم ډلې ټپلې وابستګان شي هغه به د ورته وایم چې هغه ازادي غوښتنې کې ښځې نه دي هغه یو ټپلې ښځې دي هغه خپل غوښتنې لري او هغه د چا احترام وړ نه دي اما شته دي ښځې چې هغه واقعا ښځو ته حق غواړي دا د هغې حق دی د دې مخنیوی باید څوک ونه کړي که هغې غوښتنې غیر قانوني اوسېږي یا به وایي چې هو دغه غیر قانوني غوښتنې وایي موږ ورته رد جواب ورکړ او که چېرې قانوني غوښتنې اوسي باید هغې ته احترام وشي او حق ورته ورکړل شي زه به اوس چې ګورم فضل د خدای چې یو مثبت ګام اخیستل شوی چې د پوهنتونونه خوشي شوي دي یا ازاده شوي دي د ښځو جلو تګ مکتبو ته ازاد شوی دغه حق خلق غواړي دی نه څوک کوم غیر اسلامي غیر شرعي غیر اصولي حق نه غواړي خو همدغه حق دی چې خدای قرآن ورته ورکړی دی او قانون کې تسجیل شوی دی پس ممانعت یې بالکل غیر قانوني کار دی او که چیرې ښځې مغرضه کارونه کوي او چیرې د ډلو ټپلو سره لاس لري چیرې دی پردي استخباراتو ته کار کوي بازی دی وایي چې دا د پردي استخباراتو اجنټو یا د فلاني ډلې ټپلې اجنټه وه غوښته چې په دې نامه باندې د خلکو ذهن مخشوش کړي یا مصروف کړي هغه حق دی چې اتهام پې وارد کړي جرم ثبوت کړي او بندي کړي هیڅوک ورسره خبر نه لري اما راځي خبر دی کېدی شي که څوک واقعا ښځو ته حقوق غواړي او دوی په دې حق باندې دی د تهدیدی یا ورکیي یا پټایي دا نو بیا یو غیر اصولي او غیر قانوني کار دی او دې ته فکر نه کوم چې څوک ورسره د خبر اومني په دې کارو باندې د حق غوښتنې غږم نه ټیټیږي بلکې برخلاف د هغې جبه به نور هم یا د هغې همغه صف به نور هم لوی شي
صافی صاحب تاسو د ریحانا وردک خبري واوریدلې دوی ویل چې نړیوالو باید پاول سر کې پر طالبانو فشار راوستلی وای چې دغه شت زبر کې سوالي او دوی باید پرخوشي کړی وای د دې کار امکان څه ډول وستاس په نظر آیا دغه امکان لري چې نړیوال پر طالبانو فشار راولي دا به څنګه کیږي
مزه ته پیغام چې فشار نور څه دی وخت چې شپږ میاشتې د دې د اتاک له شوی تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دا یو لوی فشار دی خبر دې کې چې دی یو تعهد لري د امریکای سره دی باید خپل تعهد باندې پاتې شي او امریکای شور سره دا قرارداد کړی دی دا باید د عملی کولو هغه وکید دی د عملی کولو ضمانت نه واخلي وخت چې وطن ورته د یو قرارداد په اساس باندې تسلیم کړ یعنی دغه زمينه ورته امریکا برابر کړل چې دی راشي او حکومتونه واخلي وخت چې دا زمينه ورته برابر کړه دی باید مسولیت لري چې خپل د هغه قرارداد یا هغه مسالې چې دی خپل منځ کې هغه په دوه هکره قرارداد کوي دغه غوښتنې وکړي وخت چې یو دیو پایمان لاندې یا د قرارداد لاندې یو دوه جنای امزاګان کې به خپل امزاګان ته دوه خوې ژمنې وسیږي هغه رقم چې امریکایان ژمنې دي هم باید ژمنې وسیږي زه فکر کوم چې دا واقعا د بین المللي ټولنې یعنی دې کې اغیز شته او په هر شکل چې کیږي زما په نظر د جنگ لاره هیڅ افغانانو په ګټه نه ده سیاسی لارچاری ورته ولټول شي او هغه حکومت چې د خلکو د منلو وړ نه وسی د هغه پایداری په یو مملکت کې ناشونی دی. او طالبان ته هم لازمه ده چې هماره خمې چې امریکای سره تعهد کړی دی چې د ښځو حقوقو ته به ژمن وسي، یو حکومت به جوړوي چې ټول خواوې پکې شامل اوسېږي، خصوصا ښځې هم چنان دې ته باید ژمن اوسېږي. د دې ژمنتیا یعنی ګارانټي باید هغه څوک ورکړي چې ورسره قرارداد کړی. مونږ د بین المللي ټولنې نه په خصوصا د امریکې نه غواړو چې د سیاسي لارو چارو نه د هیواد څه یې دی مجبور کړي چې خپلو هغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي.
تاسې لیدلی دی چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، په دغه هیواد کې ډېر داسې راپورونه شته چې وګړي په زور باندې غایب کیږي، چې دغه ته په انګلیسي کې دوی په راپورونو کې انفورسد ډیسپیرنسز هم وایي. آیا تاسو په نظر باندې اوس همغه دود او یا رواج یا چپا چې په پاکستان کې راغلی د خلکو د منتقدینو دوره کې دوی په زور باندې دا په افغانستان کې هم پیل شو؟
مکاسمنه د خوځو سره ګرځې د نارینه سره شاید هم سیږي، ولې چې راپورونه ټول راپورونه موږ اول خو ټول راپورونه سره ماسخ باید کی مستند باید کی چې تاسوونه ډیر مستند شوی هم لري. اما دغه وقته د خوځو چې مثلا اقلا موږ د څو خوځو نمونه لرو، دا هغه رقم شته چې ویل نه چې نه پدیده شي وی دی، یعنی یو مجهول نیول دی چې د قانون د اساس نه دی شوی. دا هغه ته پاتې کیږي لکه چې په دیکتاتوري نظامو کې یعنی هغه مخالف به نه پدیده کېدل یا ورکېدل به، دا هغه ته پاتې کیږي. متاسفانه دا یو ښه اصول نه دی او نه قانوني دی. که تقلیدي د پاکستان نه اوسېږي، دا ډېر د تاسف وړ دی چې که دا رقم کار دی د پاکستان نه تقلید کړي. زه وایم چې دغه کار په هیڅ صورت باندې مګر مثلا هیڅوک ورته د منلو د هیچا د منلو وړ نه دی، او هیڅوک ورته هیڅ لاره نه لري چې کوم اصول باندې دا کار شوی دی. آیا دی فکر کوي که زه دا رقم یو وحشت ایجاد کړم چې خلک ونیسو او پټې کړو، بیا بېرته په زمانه په کوم تضمین باندې خوشې کړو چې نور به دغې کړک نه پورته کوي؟ دا به زه فکر نه کوم چې ډېر دوام وکړي. ممکن یو څو مودې لپاره به بېرته استفاده وکړي، اما بېرته رسوا کېږي، بېرته ټول خلک پوهېږي چې دا د دې کارو او افغانستان دی، نه تنها افغانستان، ټول دنیا کې دا خبرې یو رقم نه یو رقم میډیا ته رسیږي. بهتره ده دی چې دوی خپله دغه مسؤلیت په غاړه واخلي. که دغه خلک د بل چا د خوانه تښتول کېږي، د دوی د بدنامي د خوانه، بیا هم د دوی وظیفه ده چې باید هغه کړۍ پیدا کړي. او که دوی خپله دا کار کوي، دا خو بالکل غلط کار دی. همغسې چې ځان ته حکومت وایي، د حکومت په حیث باندې حق لري چې خلک په یو د دې لپاره چې مثلا ځکه مسؤلیت کې یو تشویش د خلکو نه بل لري کې یو اتهام ورده وي، په دغه اتهام نه ونیول کېږي، اتهام هم نه ورده وي. فقط د دې لپاره چې تاسو مظاهره کړئ، زه تور کوم چې نور د غږ پورته نه کېږي، دا نو بیا یو دولتي اختطاف ورته ویلی شو مونږ. او هیڅ لاره د معقوله لاره نه ده چې دا ورته ووایي، یو توجیه ورته ورکړو چې دا په دې خاطر دی. اما چې وایي چې مسؤلیت دی زموږ چې د خلکو د نظام د مملکت نظام مسؤلیت تامین کو، بیرته د خلکو د وجودي مسؤلیت هم د دې وظیفه ده. مثلا هغه نه پدیده شوی د فامیل تشویش لري، ټوله ټولنه تشویش لري چې یوه ښځه څنګه خپل د کور نه ځي او ادرس چاته معلوم نه دی. دا هم د دې مسؤلیت دی چې زر تر زره اول خو معلوم کړي چې دا د چا د خوانه تښتول شوی ده، او که دا د حکومتي خوانه اوسي، دا نو بخي عجایبات دي چې وایي چې موږ خبر نه استو. دا چې خبر نه استي، دا هم د دې معلومی که شدی حکومتداری لازده نده چه سر خم باید خپل چارواک سر رویه او که وقتی چه تا قانونی مرایل لره، تا وقتی چه پولیس لره، تا سرانوالی لره، تا های خزینه پولیس لره، تا های خزینه سرانوالی لره، تا خیز چی رو ری های خزینه زندان تاسی لره چه دیگه فازد چی دیده چا کور که تاسی سردی در طول تشویش ده. یعنی ایلمان نایمه چه هر تزر خپل افغانی ټولنه دی باندې فشار راوړي، خپل افغانان باید دی باندې فشار راوړي، اما هغه رقم بین المللي ټولنه باید په دې فشار راوړي چې باید هر کار چې کوي د قانون د مجرا نه دی، او کې د قانون په مقابل کې هر څوک ضعیفه ده، هیڅوک نشي کولی د قانون په مقابل کې یو سرتنبګي وکړي، اما دوی هم د قانون په مقابل کې باید دوی باید تمکین وکړي او باید پاملرنه وکړي چې د قانون پلي کول د دوی وظیفه ده، او د قانون په خلاف هر کار که هر څوک کوي دا جرم دی. څه چې دا یو دولتي وګړی اوسېږي، حکومتي وګړی اوسېږي، څه چې دا یو شخصي افراد اوسېږي، نو دغه کار چې دی مثلا د قانون په خلاف یو څوک ورکوي، یعنی بې د دې چې هغه مرایل د هغه چې اولې پولیسي نیسي، بیا یې څارنوالي تحقیق کوي، بیا یې محکمې ته لېږي، بې د دې مرایلو نه دا ټول اختطاف ویل کېږي.
بلې صافر صاحب،
ساده جبه باندې،
بلې که یو دوی خبرې په دغه مورد وکړي چې هغه ښځې چې راخوشې سوې بیرته مخکې چې ورکې سوې وي، د غورا خوشي کېدل آیا کوم هیله بخښونکی اقدام دی کنه؟
زه وایم چې دا خوشي شو، دا ښه کار وشو، معلومدار امه رقم چې دی یو وعده کړی چې موږ به دا کار اول خو ما چې داسې خبره سې پوسلو کې دی ویل چې موږ دې نه خبر نه سو، پلټنه کوو، که ممکن دی پلټنه کړې وسي او دا د دې په دې بندیخانو کې یا په کوم موضوع کې د ښځې موجودې وي، دوی باید هغه مسؤولین چې بدون د قانوني پړاو نه د خلک نیولي وو، باید هغه مسؤولین محکمه کې هغې ته باید جزا ورکړي چې تا ولې بېد کوم حق نه دا کار کړی دی. عقلا دغه خلکو سره روښانه کړي چې و د ښځې فلاني اوزه کوي یا فلاني نفر نیولی وي، غیر قانوني نیولی وي او موږ خوشې کړلې، دغه دی سزا، دغه کار دی وکړي چې خلکو باور پیدا شي.